اوردم کوم چې له یو په یو بل غړي کې خپل قربا اسلام محمد سلامونه منه وخت اورځي 2 بجې شویننده ګل ورځ د 2015 کال د مارچ 19 د 28 نیټه ده. په دې غړي کې باور د خبر ایجنسی په قبایلی سیمه تیرا کې روان فوجي عملیات خبره کاخر سیمې ته د کډوالو ستنېدل د افغان ولسمشر واشنگتن ته سفر د پاکستان د ورځې په مناسبت ټینګ امنیتي تدابیر د سیمه نړۍ نه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه به هم دراوو. په لومړی بجې دوبر توجه تاسو ته سات تازه خبرونه وړاندې کی. ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي 13 شپې په تیرا کې په هوایي بریدونو او ځمکني عملیاتو کې 22 وسلوال وجلي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د امریکا او افغانستان ګټي یو دي. راپورونه وایي نه د طب برتانوي زده کوونکي شام ته تللي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصيل. د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نومونو څرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې پکې خواوشا 22 وسلوال وجل شوي او د 25 مرکزونه او د وسلې یو ذخیره هم تباه کړي. پوز د تیرا په خیبر سنگر سندانا سنداپال سوخ او د سراړوند ځایونو کې د جیټ جازونو او هلیکاپټر د وسلوالو په پټن ځایونو بمباري کړي. په ځمکني جګړه کې د دوی پر ضد توپخانه هم کار ولیدا او یو شمیر مهم ځایونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي. خو وسلوالو بیا مشال ریډیو ته پاستول شوی یو انټرنیټي پیغام کې د حکومت ادعاوې رد تردید کړي. یاد دي چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د خیبر ون عملیاتو سرته رسیدلی او باړې ته د اکا خیلو قبیلې نه بې کورش او خلکو ستنېدل هم پیل شوي. خو په دې وروستو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په تیرا کې د خیبر 2 په نامه عملیات پیل شوي. بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف وایي د ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR لاړخه بیګا جاري شوی خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوزي مرکز د دورې پر مهال کړي. جنرال لاهل شریف ویلي د هیواد سولې او ثبات لپاره به د ترهګرۍ خلاف عملیات جاري وي. په دغه موقع نوموړي ته په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو تفصیل ورکړل شو. جنرال لاهل شریف د پېښور د سفر پر مهال د CMH هسپتال دوره هم وکړه او د عملیاتو پر مهال د جوبل پوځیانو د حال پوښتنه وکړه. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی به د وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دورودنه سرکاري دوره نن اسلام آباد ته رسی. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د قطر د امیر سره به په ډله کې د کابینې د وزیرانو د قطر ایرویز چیرمن نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي هم شامل وي. سرکاري ریډیو زیاتوي چې نوموړی به د خپل دورې پر مهال د ولسمشر ممنون حسین او د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقاتونه کوي چې پکې به د توانایي سرمایه کارۍ تجارت دفاع او خپلمنځي تعلقاتو په شمول په مختلفو معاملاتو کوي. یاد دی چې د قطر د امیر په هیڅ د نوموړي د پاکستان د ړومبی سفر دی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري. نوموړي دا څرګندونې پرون واشنگټن ته د رسیدلو پر مهال د CNN سره د خبرو پر مهال وکړې. ښاغلی اشرف غنی د ولسمشر په حیث په اول وار د امریکا رسمي سفر کوي. د نوموړي سره په دې سفر کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی چې دواړه مشران به د دې سفر پر مهال د ولسمشر باراک اوباما او د خارج چارو وزیر جان کیری سره خبرې اترې کوي. د ولسمشر غنی سلاکار داود سلطان تنظیم بیگا مشال ریډیو ته د دې خبرو د ایجنډې په حقلا وویل.
د ایجنډا مهم ټکی خو اوله منبر امنیتي د اقتصادي او د نورو موضوعاتو پر ارتباط د امریکې ژمنې هم په توکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره
ښاغلی اشرف غنی زیاته کړه هغه خطرونه چې موږ ورته هر ورځ مخ کیږو خدای دې نه کړي که موږ ډوبوي نو نړۍ به هم په لویه پیمانه د خطر سره مخامخ کړي. نوموړي هغه امریکایي پوځیانو ته هم د عقیدت پیردونې وړاندې کړي چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال وجل شوي او یا جوبل شوي. ولسمشر اشرف غنی به د امریکایي کانګرس ګډې غونډې ته هم وینا کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکی ته د سفر وروسته لادرکه شوي وو ګمان کیږي چې د شام هغو سیمو ته ورغلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي. د برتانوي رسنو د تېرې ورځې د راپورونو له مخه باور کیږي چې دغه برتانوي زده کوونکي چې په خټه سوډانیان دي یوه اونۍ مخکې شام ته اوړېدلي دي. دغه ټول زده کوونکي چې عمرونه یې تر شلو کال پورې دي او په سوډان کې د طب زده کړې کولې د راپورونو له مخه د روانې میاشتې په 12 نېټه یې د سوډان نه استنبول ته هوایي سفر کړی. د بی بی سي د وینا تر مخه په دغو کې ځینو زده کوونکو خپل کورنو ته د استول شو پیغامونو له مخه ویلي وو چې هغوی شامي ولس سره د مرستو په مخه رضاکارانه کارونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو لاړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده. دا تشدد په داسې حال کې جاری دی چې یو مخکنی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدلو غږ کوي. د امنیتي شورا دی بیان د حوثي ملیشاو لخوا پورته کوونکو یو اړخیز ګامونه غندنه کړې او د خفګان څرګندونه یې کړې چې په وړاندنی قرارداد د عملي کولو یې پوره پوره ګامونه نه دي پورته کړي شوي. دغه بیان زیاتوي چې کوم اړخ د یمن د امن په لاره کې ستونزې رامنځته کوي د هغوی خلاف امنیتي شورا لا نورو ګامونو پورته کولو ته تیاره ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو استادی جمال بن عمر پرون د امنیتي شورا هنګامي غونډې ته خبرداری ورکړ چې یمن د خانه جنگۍ په غاړه ولاړ دی. او روسي خبردار چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن وایي هیواد ایران د ایټمي د وسلو د جوړولو نه منه کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به مخ کیږي. نوموړي پرون د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي واشنگټن سره نورې داسې لارې هم شته چې د ایران د ایټمي قوت جوړېدلو مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو یعنې برتانیا، جرمني، فرانس، چین، امریکا او روس سره د روانې میاشتې په 1 آخرنۍ نیټه ده چې د ایران د ایټمي پروګرام ارادې په کمولو سره دغه هیواد لګول شوي بندیزونو کې د نرمۍ لپاره یوه موافقې ته ورسیږي. د مشال له خبرونو پای او اوس به تاسو د کرنسۍ حال او د کرنسۍ بیې او د موسم حال د زموږ د همکار ناوري احمد الله ناوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 110.25 روپۍ او 110.55 روپۍ. یو پاوند 102.50 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغاني په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.02 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریاځې خورې وي. په پېښور کې کم نه کم 15 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کې به وره پاکستان فوج د خبر ایجنسی په تیرا کې د 20 نورو وسلوالو د وجلو ادا کړي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به نن له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره ګوري. د افغان ولسمشر سلاکار وایي
یو موده وه چې د افغانستان او د امریکایانو رابطه سړه شوې وه. د تېر حکومت په وخت کې هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول لوبولی.
نن د پاکستان د ورځې په مناسبت سره د دې هیواد د فوج او چارواکي وایي
موږ ته خلک زمنګ په ملک وایي چې تاسو به زمنګ د طبیعت مطابق ژوند تیروي. څوک وایي چې ته به جدان د پنسي پورته کې، څوک به وایي چې ګیره بوګ ده کې، څوک وایي لنډه کې. بس او عجیب عجیب خبرې راته زمنګ په مذهب کې، زمنګ په رواج کې هغه ډیکټیشن راکړي.
د مومن ایجنسۍ د امن لخر مشران وایي حکومت له پامه غورځولي.
تاسو وینئ چې وخت په وخت باندې دا خلک ټارګټ کېږي، دا په ټارګټ کلینګ کې، دا په قدرش حملو کې شهیدان کېږي. په کار دا ده چې دغه خلکو ته تحفظ هم ورکړی شي.
او د نن ورځې په تاریخ پاڼه 19 خپرونه کې د مردان په کاټلنګ سیمه کې د کشمیر مست یا غار په اړه معلومات اورئ.
خدا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي وه، بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکه مونږ ته ملو شي ودی. کنه دا غي لوخي لرګي ملو شي ودی، دا غي دیوي ملو شي ودی، دا غي غشي ملو شي ودی.
هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال د سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورټ اوریدونکو سره څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د پاکستان فوج ادا کړي چې د خیبر په لری پرته تیراسی مکه په تازه عملیاتو کې ویشت وسلوال طالبان وجلی دي او د هغوی یو شمیر مرکزونه یې له منځه وړي دي. ولې د خپلواکه سرچینو لخوا لا هم د دې تصدیق نه دی شوی. بلخوا د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره وایي د باړې کاخیلو سیمې ته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. د دواړو تفصیل د احمد الله نورو.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه څرګندولو په شرط 13 شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اتوار په ورځ د خیبر 2 عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو په هوایی بریدونو او ځمکني عملیاتو کې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه 13 کې خواوشا 28 وسلوال وژلي دي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یوه ذخیره یې تباه کړې ده. د نوموړي په وینا فوج د 13 په خیبر سنگر سندانا سنډاپال سوخ او دې سره اړوند ځایونو کې د جټ الوتکو او هلیکاپټرونو د وسلوالو پټن ځایونو باندې بمباری کړې ده او په ځمکني جګړه کې د دوی په ضد توپخانه هم کارولې ده او یو شمیر مهم ځایونه یې تر خپل کنټرول لاندې کړي دي او پیشقدمي روانه ده. خو تر دې دمه وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره FDMA وایي چې د اکاخیلو قبیلې نه بې کوره شوي خلکو ستنېدل پیل شوي دي او د باړې ټولې قبیلې به وار په وار خپلو کورونو ته ستنولی شي چې ټولې شپږ 30,000 کورنۍ دي. FDMA زیاتوي چې اول د موبایل سیم په ذریعہ هر کورنۍ ته 10,000 روپۍ او بیا د ATM کارډونو په ذریعہ به ورته 25,000 روپۍ ورکول شي او سیمو کې بعد فاټا سیکریټ او نورو نړیوالو امدادي ادارو په مرسته ډیر زر ترقیاتی کارونه پیل کړی شي. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي. خو په دې وروستو کې دلته د خیبر 1 عملیات سرته رسیدلي دي او اوس د خیبر 2 په نامه پکې عملیات دوام لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د سختو مخا صوبه زور نومو بل احسان جی دینا دال کا یو اونډه وته وای یا یو لوک شان غر و یا یو غټ فایل و دغه په سر باندې چې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے
پورستنی مې کې ستاسو لپاره د تاریخ پاړه اونې خبرونه لرو. خو اوس دلته کې یو رپورټ لرو. ټاکل شوی دا چې د افغانستان ولسمشر نن له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه وکړي. تر دې لیدنې کتنې مخکې نوموړي د امریکا یو ټلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قربانیو امریکا د ترګرو له بریدونو خوندي کړې ده، خو افغانستان د جګړې لومړۍ کرښه ده. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي افغانستان او امریکا د ترورستانو پر ضد په جګړه کې ګډې ګټې لري. اشرف غنی سینن تلویزیون ته وویل که څه هم موږ یوې تراژیدۍ سره یو ځای کړي یو، خو مشترکې ګټې شته چې اوس کېدای شي چې ډېرې څرګندې بیان شي. د افغانستان ولسمشر بیا هغو ګواښونو ته اشاره وکړه چې دواړه هېوادونه ورسره مخامخ دي او ویې ویل چې دغه ستونزې چې هره ورځ یې شاهدان یو ټولې نړۍ ته متوجه دي. تمره چې ولسمشر اشرف غنی د واشنگتن په لمن کې په کمپ ډیوډ کې نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او دفاع وزیر اشتن کارتر سره وګوري. اشرف غنی تیره ورځ د امریکا د څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ په افغانستان کې وژل شوی امریکایي پوځیانو ته په خبرو کې اشاره وکړه او ویل د دغو عسکرو قربانۍ دي چې نن امریکا خوندي ده او بیا پکې تروریستي بریدونه نه دي شوي، خو موږ د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په واشنگتن کې به د ولسمشر بارک اوباما او اشرف غنی د سه شنبې ورځې په کتنه کې د نورو موضوعاتو په سر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش خبرې وشي. خو تېره ورځ ولسمشر غنی د سی این این تلویزیون دې سوال ته مستقیم ځواب ورنکړ چې دی په افغانستان کې د څه شمېر امریکایي پوځیانو د پاتېدو غوښتنه لري. اشرف غنی وویل زه خوشاله یم چې له تاسو سره دا معلومات شریک کړم چې په تېرو شپږو میاشتو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو خپله میړانه ښوولې ده او اوس موږ په دفاعي حالت کې نه یو بلکې تهاجمي دریځ لرو. د فرانس پریس اژانس په وینا داسې ښکاري چې امریکا په افغانستان کې د خپلو قمندانانو له غوښتنې سره سم اوس نه غواړي چې خپل مخکینی پلان تطبیق کړي. مخکې امریکا غوښتل چې د خپلو نږدې لس زره پوځیانو شمیر د روان کال تر پایه 15,500 ته راښکته کړي.
د احمد شیبر رپورټ موریدو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د افغان ولسمشر اشرف غنی جګپوړی سلاکار داود سلطانزوی وایي د کابل او واشنگټن ترمنځ د اړیکو یو نوی دور پیلېدونکی دی. سلطانزوی په دې باور دی چې د ملي یووالي حکومت په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر مهمې هڅې کړې دي چې لا بشپړې شوې نه دي، خو دومره دي چې د سپینې ماڼۍ مشرانو ته دا ډاډ ورکړي چې پر افغانستان اعتماد وکړي. له داود سلطانزوی سره احمد شیبر مرکه کړې او د مرکې په پیل کې یې دا پوښتنه ترې کړې ده چې افغان چارواکي د امریکا له روان سفره څومره هیلې لري. داود سلطانزوی په ځواب کې وایي
د افغانستان چارواکي دا هیله لري چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو نوې صفحه پرانیستل شي. یو موده وه چې د افغانستان او د امریکانو رابطه سړه شوې وه د تېر حکومت په وخت کې، هغه اړیکې بېرته باید تودې شي. د دې لپاره دا سفر ډېر رول
افغان ولسمشر د امریکا په سفر کې له مشخصې اجنډا سره له باراک اوباما سره ګوري او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره؟
بله، دا اجنډا د دواړو هیوادو لخوا تنظیم شوې ده.
سلطان سوی صاحب، د ولسمشر اشرف غنی د جګپوړي سلاکار په توګه که یو دوه درې په شکل داسې واضح کړي چې د دغه اجنډا مهم ټکي څه دي؟
د اجنډا مهم ټکي خو اوله منبر امنیتي، د اقتصادي او د نورو موضوعات پر ارتباط د امریکې ژمنې هم په توکیو کې هم په شیکاګو کې ځینې ترسره شوي نه دي، او ضمناً چې د افغانستان فعلي امنیتي وضع دې ته ضرورت لري چې د امریکې د امنیتي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د افغانستان د امنیتي واقعیتو په نظر نیولو سره د دوی هغه امنیتي رول لا هم زیاتره شي، او اوس وکړی چې د افغانستان د امنیتي قوتو د بشپړ قوتو پیدا کولو لپاره دوی مرستې زیاتره شي، د اقتصادي په پروګرامو کې دوی مرستې لا اوچتې شي.
تاسو د توکیو او شیکاګو غونډو ته اشاره وکړه او هلته له افغانستان سره یو راز ژمنې شوې وې، خو نړیوالو له افغانستانه ځینې غوښتنې هم لرلې. افغانستان امریکا ته اوس څومره ډاډ ورکولی شي څو واشنگټن ډاډه شي چې د افغانستان د چارواکو وړاندیزونو ته لبای کوي؟
هغه علائم چې موجود دي د ډاډ سبب ګرځي، هغه ټول واضح شوي دي او بنسټیز ګامونه د هغې په لور اخیستل شوي دي. مثلا د ملي یووالي د حکومت د جوړولو پرس کې د حکومت بشپړېدل سات په مقابل کې د مبارزې په چوکاټ کې اقدامات شوي دي، هغه پیل شوي دي. وخته د اداري اصلاحاتو په هکله بعضې اقدامات شوي دي، پیل شوي دي، او هغه نور کارونه چې د امنیتي تشکیلاتو په ترس کې شوي دي، د ملکی خدماتو په ترس کې شوي دي، د اقتصادي پروژو او د تدارکات په برخه کې ټول اقدامات تروسه شوي دي. دا ډاډ هم افغانستان ته او هم زمونږ مرسته کوونکو هیوادو ته پیدا کېږي چې د افغانستان حکومت جدي دی.
داود افغان ولسمشر جګپوړی سلاکار داود سلطانزوی چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره امریکا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه مرکه کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو، نن په پاکستان کې د پاکستان ورس په داسې حال کې منځل کیږي چې د اسلام آباد په ګډون په ټولو لویو ښارونو کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي او اسلام آباد ته تلونکي راتلونکي لارې تړل شوي دي. تفصیل د خپل خبریال سراج جاهد په دې رپورټ کې ورو.
د اسلام آباد د شکرپړی سر نږدې نوی جوړ کړی شوي پریډ میدان کې وکاله پس نن د پاکستان درې واړه پوځونه پریډ کوي چې پکې د پاکستان صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پوځ مشر جنرل راحیل شریف او نور وفاقي وزیران او د پوځ او سیول ادارو الله چارواکي ګډون کوي. د پریډ دستوري ته خپل وینا کې د پاکستان صدر ممنون حسین وی چې پاکستان قام د هر قسمه ازمیښتونو مقابله په خشن کړی ده چې پکې سیلابونه هم راغلي دي او دا وخت د ترهګرۍ مقابله هم کوي. نوموړي د افغانستان سره د تعلقاتو په اړه وویل چې پاکستان له ټولو ګاونډي ملکونو سره په منطقه کې د امن او پرمختګ لپاره ښه تعلقات غواړي او دې لړکیې له افغانستان سره تل د ښه اړیکو کوشش کړی دی. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
افغانستان سے ہمارے گہرے مذہبی، سیاسی، تاریخی
د افغانستان سره زمنګ مذهبي سیاسي تاریخي او کلتوري اړیکې دي او پاکستان غواړي چې له افغانستان سره تعلقات نور هم مضبوط کړي او د دې لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. پاکستان د خپل گاونډي ملکونو سره د برابرۍ په بنیاد پرمنه او دوستانه تعلقات غواړي او هم په دې سبب موږ له هندستان سره هم د دوستۍ خواهش لرو او له هغوی سره د خبرو اترو په ذریعہ د کشمیر په شمول ټول شخړې هوارول غواړو.
کشمیر سمیت تمام تصفیه طلب مسائل کا حل چاہتے ہیں.
د پریډ په موقع په اسلام آباد او پینډی کې سخت حفاظتي اقدامات پورته کړی شوی دي او د ښار په داخلي او خارجي لارو او په نورو مهمو سړکونو باندې د پولیسو او رینجرو دستي ولاړې دي او د تلونکو راتلونکو تلاشي اخلي. د غرنګ د اسلام آباد ضلع انتظامی د وفاقي حکومت په وینا د 13 مارچ نه د شکرپړیا خوښه سیمو سیکټر G6 G7 I8 I9 H8 H9 مری روډ او مارګل ټاون کې د سلویختو نزیاتی مدرسې او مزارونه بند کړي دي کوم چې با د سلی رښتم مارچ پوری بند وي. همداشان دیوان صدر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې نن ماخام به 250 کسانو ته سیول ایوارډونه ورکول کیږي او لدې سربیره به د پیښور پبلک سکول 122 طالب علمانو او 60 استادانو ته د مرګ نفس ایوارډونه ورکول کیږي. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وینا نن د سیکورټي لړکې په اسلام آباد او پینډی کې تر د ماسپخین 2 بجو پورې موبایل سرویس بندي کړې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوسونکو د پاکستان ورځ د بنو په بکخېلو کډوالو کیمپ کې پوز او کډوالو په شریکه او منځله دغه مهال پوزي چارواکو ویلي وسلوال وس په منډه دی او یو یو وسلوال به د غرونو نه راوباسي او ملک په لبدم نه پاکوي. تفصیل د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
د ملک د نورو برخو په سیر نن د پاکستان قرارداد ورځ یعنی درویشتم مارچ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د فوز سرتیرو او کډوالو په شریکه ونمانځلو چې دغه مهال فوزي چارواکو او کډوالو شریکه د ډول پسپېته سره اتڼې واچولې. دغه دستورې پر مهال د فوز 101 بریګیډ مشر او بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج بریګیډیر مختار وویل موجوده حالاتو کې د وسلوالو سره د مذاکراتو یا خبرو کولو هیڅ گنجائش نه دی پاتې شوی او وسلوال به یو یو د وزیرستان تر کراچۍ پورې د غارونو نارا وباسي او انجام ته به رسوي. نوموړی وویل وزیرستان یې د وسلوالو نه پاک کړی او کډوال به مرحله وار پورم نه وزیرستان ته لیږي.
موږ ته خلک زمنګ په ملک وي چې تاسو به زمنګ د طبیعت مطابق ژوند تیروي. څوک وایي چې ته به جدان د پنسی پورته کې څوک به وایي چې ګیره به اوږده کې څوک وایي لنډه کې بس او عجیبه عجیبه خبرې راته زمنګ په مذهب کې زمنګ په رواج کې هغه ډکټیشن راکړي. دا هغه د پاره نن بیا ټول قوم فوج پولیس سیول انتظامیه سیول حکومت او زمنګ خاص کر قبایل درونه په یو आवाज سره ولاړیو چې دغه یو سوچ تا دغه خلکو ته او دغه د پاکستان او اسلام دشمنانو ته به موږ شکست ورکو.
نو ما وړي وویل اوس امن به حل شوه او کډوال به ټول مرحله وار واپس تا نه کوي.
په قوم کې په ملک او په فوج د دې د کم اخلاص سره د دې وجه نه الله تعالی دا سیس ممکن وګرځاو او دا خلک به ان شاء الله واپس پل علاقې ته ځي او امن الحمدلله الله تعالی موږ ته راک د قربانۍ سره ازادي ده او د اخرنی دشمنه پورې به دا کم کوشش چي دا به جاري. د دې واپسی خو چې کله د 31 مارچ شروع نه پدې کې بیا داسې نشته چې را بس پدې کې بس بریک راځي. د دې تالته د بجلی د اوبو د بل شي تکلیف نه د سکول او د اسپیټال.
دغه مهال د شمالي وزیرستان یو کډوال مشال ریډیو ته وویل چې دغه شان خوشاله دوی په وزیرستان کې غواړي
وطن ته دلی می چې وطن ته درګه واپس لور چې خو ډیر خوشاله بي نه خوشاله بي په وزیرستان چې خپل وطن چې به کی و میج بال بچ خپل وطن د ورجه ډیر خوان وکو کی ما خوشاله شي دولت والا چې په وزیرستان چې به ډیر خوشاله بي ډیر به خوان وکو.
د دستورې پر مهال د فوز مشرانو وویل د اخیری وسلوال د خاتمه پورې به خپل هڅه جاری ساتي او وزیرستان په شمول به ټول ملک د غانا سرونه پاکوي څوک چې امن نه خوښوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو مومند ایجنسی ته د مومند ایجنسی د امن لخر مشران وایي چې کوم محل حکومت ته د امن لخر ضرورت وو نو هغه لې ټوپک په لاسو کې ورکړي او د وسلوالو پر ضد یې و جنگول. خدا سات چې بیخی یوازې پرخی دي او هیڅ مرسته ورسره نه کوي. تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورت کې.
د مهمند جنسي د امن لخکریانو مشران وایي چې حکومت کله د طالب وسلوالو په ضد عسکري اپریشن کاوه نو ورته د امن لخکریانو ضرورت او هغوی لی د وسلوالو په ضد ټوپک ورک ولې دا سات ورسره هیڅ سره مرسته نه کوي او ټول سہولتونه ترې واپس اخیستي. ملک نیک محمد خویزه د خویزو د امن لخکریانو مشر دی. هغه وویل چې تر دې پورې چې هغوی یې د سرکاري کالونۍ نه هم ویستلې او دا سات واپس خپلو کورونو ته لاړ دي.
او دا کورونا مونږ غوښتنو مونږ په خپل را کړیو له بس اډر یې کړو څنګه یې فالې کړو خپل قانون پر راوړي.
ملک نیک محمد خویزی ګیله وکړه چې حکومت له داسې ګام پورته کول نه وو پکار.
دا خاور مونږ مونږ ته پات دی او د دې خدمت ان شاء الله مونږ جاری ساتو که بنگلې او هغه مونږ سره یې او کني مونږ باندې خپل خاورې حفاظت ضرور ان شاء الله کوو.
له دې وروسته مې د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان په خواني غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
ځکه چې دا خلک د هغه خلکو په دښمنۍ باندې اوښتي او تاسو وینئ چې وخت په وخت باندې دا خلک ټارګټ کیږي. دا په ټارګټ کلینګ کې دا په خودکش حملو کې شهیدان کیږي. په کار ده چې دغه خلکو ته تحفظ هم ورکړل شي. دغه خلکو ته دغه علاقو ته چې کوم ځای کې چې جنګ شوی دی هغوی ته بېرته روزګار د ژوند کوم سهولتونه چې دي چې هغه وله ورکړي دې نه پس مونږ په دې کې کامیابېدی شو چې مونږ په دې جنګ باندې قابو بیمیزو.
د انګریزي ژبې د میاشتنی هرالډ میگزین خبریال غلام دستګیر وایي چې د امن ذمه د حکومت په غاړه ده. اول امن لخکر جوړول ښه نه وو او چې جوړ یې کړل نو اوس د ور سره باید هر رقم مرسته وکړي.
چې یو کار غلط وکړو چې دام هغې سره مخامخ میلیټنټ سره ترهګرو سره نو اوس دغه په کار ده. زما په خیال باندې چې د دې ته دغه ورکول په کار دي فل پروټیکشن ورته ورکول په کار دي فل سپورټ ورته ورکول په کار دي چې په دې کې هغې اوس یوازې نه دي پرېښودل په کار.
له دې وروسته مې د محمود ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامي چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه خو د درویشتم مارچ د ورځې په مناسبت څوک دفتر کې موجود نه وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو له مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کابل تا په کابل کې د قران پاک د سپکاوي په تور کې د وجل شوی پرخندی د جنازې مراسم په کابل کې ادا کړل شول. د جنازې په مراسمو کې خزو او سړو فرخندا پاک لمن او بیګونا وبلله او د حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د هغې په وجنه کې ککړ خلک راونیسي او سزا ورکړي. تفصیل د خان محمد شین په دې رپورټ کې وو.
دا د هغه زرګونو کابل خاریانو غږ دی چې د فرخوندې جنازې د دې له کوره پورته او د خیرخانی مینې په هدیره کې خاورو ته وسپارله. فرخونده د تیرې پنجشنبه په ورځ د کابل ښار د شای دوشمشیرې زیارت ته سیرمه د سلګونو پارېدلو خلکو په لاس د قرآن کریم د سوځېدو په تور لومړی په لرګیو تیګو او ډبرو وبجل شوه. بیا یې مړی تر موټر لاندې شو. بیا ورته اور واچول شو او بیا په کابل سیند کې واچول شوه. د فرخوندې د جنازې په مراسمو کې د مدني ټولنو په لسګونو ښځینه او نارینه غړو د ملي شورا یو شمېر استازیو عامو خلکو او د پولیسو ځینو چارواکو ګډون کړی و. د جنازې په مراسمو کې خلکو فرخونده بیګنا او یوه پاکلمنه معرفي کړه. دوی ویل خشونت باید پای ته ورسیږي او کنه نو د دې هیواد ښځې به د لا توتیو ښکار شي. یو تن هارون نومی وویل
ما شخصا اول خجالت میکشم بگم من افغان هستم. کسی که افغان است
همون زه خجالت بسم چې ځان ته افغان وایم. څوک چې افغان وي لیوی تور سری سره په دومره وحشتناک توګه بی عزتی نه کوي.
دې مراسمو ته په لزګونو خزي هم راغلي وي. دوی چې جړلې پر نارینه وي غږ وکړ چې دوی د فرخوندې جنازه په خپل وګو قبر ته کې باسي. دوی قبر ته نږدې جنازه له نارینه واخیسته او په خپل وګو قبر ته نږدې کړه. لدې جملې نه حلیمه رادبنش وویل
امیدواریم شما مردا به امو قدر شعور انسانی برسیم دیگه تجاوز های سر دخترای تا نباشد.
هیله ده تاسې دومره انسانی شعور ته ورسیږی چې په لونو متجاوز ونه شي. په 1993 کال کې مونږ د خزو پر وړاندې د ډېرو تیریو شاهدان یو. وروستۍ پیښه د فرخوندې سوځولو مونږ نن پریک دی چې فرخونده په خپلو لاسونو په قبر کې کیږدو.
ما فرخونده را د خود ما د قبر کړو.
د فرخوندې د مالت د جماعت امام وویل فرخونده او کورنۍ په سیمه کې د عزت ادب او مسلمانۍ یو نښه وه. په خپله فرخونده له دارالعلوم څخه فارغه شوې د قرآن قاری وه او اوس مهال نورو ته دیني تدریس هم کاوه. د فرخوندې په جنازه کې خلکو پر امنیتي ځواکونو انتقاد کاوه چې د پیښې مخه یې نه ده نیولې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوه دی 2:30 بجې او مجید بابر هم سټوډیو تراغل نور از جیل هغوی د خبرو لنډی زور
د خیبر قبایلی سیمې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم سرګندولو په شرط تیر شپه مشال لیدو ته ویلي د خیبر ټو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو پرون په لرې پرته سیمه تیرا کې هوایي بریدونه او ځمکني عملیات کړي چې په کې پوښه وویشت وسلوالو وجل شوي او د دوی 15 مرکزونه او د وسلې یوه ذخیره یې هم تباه کړي وسلوالو د حکومت دغه دعوا رد کړي بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ به منطقي انجام ته رسوي د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR لاړه بېګه جاري شوې خبر پاڼه وایي نوموړي دا څرګندونې پرون د پېښور د پوځي مرکز د دورې پر مهال کړي د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی بعد وزیر اعظم نواز شریف په بلنه د پاکستان په دور دنې سرکاري دوره نن اسلام آباد ته رسي د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د قطر د امیر سره په ډله کې د کابینې د وزیرانو د قطر ایرویز چیرمن نه علاوه نور اعلی سرکاري چارواکي هم شامل وي افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګډې ګټې لري نوموړي دا څرګندونې پرون واشنگتن ته د رسیدو پر مهال د سی این این سره د خبرو پر مهال وکړي راپورونه وایي چې هغه نه برتانوي د طب زده کوونکي چې ترکیې ته د سفر وروسته لا درک شوي وو ګمان کېږي چې د شام هغو سیمو ته اوېدلي دي چې دا مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په واک کې دي د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د حوثي جنګیالو له اړخه د یمن د نیولو لپاره د روان تشدد غندنه کړې ده دا تشدد په داسې حال کې جاري دی چې یو مخکینی قرارداد په باغیانو باندې د تشدد بندولو او مذاکراتو ته د ستنېدو غږ کړی و د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برنن وایي هیواد ایران د ایټمي وسلو د جوړولو نه منع کولی شي او دا چې ایراني چارواکو ته معلومه ده چې که دغه وسلې جوړوي نو لوی قیمت او نتایجو سره به مخ کیږي
اردوونکو خبرونه مول مشال دی وردل په دیني مای کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه د تاریخ پاڼه هم لرو خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼه په خپل اداریو کې سره غستی سراج زهیر ته وښی
نن ایکسپریس ورسپاڼه خپل اداري کې لیکي چې د کې اس شک نشته چې په پاکستان کې ترهګری د ملکی سلامتی لپاره ډېر لوی چیلنج دی او وزیر اعظم نواز شریف سوسو زله د دې خبرې ګردان کړي چې د ترهګرو پر ضد روان جنگ به خپل منطقي انجام ته رسولی شي د اداري په وینا چې دا خبره په ډاګر چې حکومت د وسلوالو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او په دې کې تر ډېره حده کامیابی هم موندلې ده خدای یو سوچ دی او د دې سوچ ختمولو لپاره به په هغه لارو فکر کول پکار وی چې په کوم لارو دا سوچ را پیدا کیږي ادری زیاتوی چې نن صورتحال دارې چې یو تن هم د ترهګرۍ نه محفوظ نه دی پاتې نو په داسې صورتحال کې پکار دی چې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه د ملک د بقا لپاره خپل اختلافات ختم کړي او یو موټی شي او د حکومت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې مرستې وکړي نو داسې به د ملک د ترقۍ په لار روان شي بل پلو د پیښور د خبرېدونکو مشرک ورسپاڼه خپل ادارۍ کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان لخوا د درنو او احتجاجونو په وجه حکومت په لومړي ځل د آزاد او خپلواک جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان کړی دی کوم چې به د کال 2014 په عام انتخاباتو کې د درغلۍ پلټنې کوي ادریه وړاندې لیکي چې بل طرف ته عوام نیشنل ګون په دې جوډیشل کمیشن باندې د تحفظاتو سرګندونه کړې ده او وایي چې دوی دې لړکی په اعتماد کې نه دی اغستی په کار و چې دې لړکی په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمله یو کمیټي جوړ کړی شوې و ادریه ستوي چې د عوام نیشنل پارټي دری سم دی ځکه چې د درنو دوران ټولو سیاسي ګوندونو له حکومت سره ملګرتیا کړې وه که دغه وخت دې سیاسي ګوندونو د حکومت مرسته نه وکړي نو حکومت به ختم شوی وو نو ښه به دا و چې حکومت دې لړکې دغه سیاسي ګوندونه هم په اعتماد کې اغستی وې اداریا اخري کې لیکي باید چې د دې جوډیشل کمیشن اختیارات او دایره کار تر ټول پاکستان وغځول شي او په کراچۍ کې چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه کوم خبرونه راغلي دي چې دارنګ هغه هم په ډاګه شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوس هم ور رسیدلی دی نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې ګلف نیوز لیکي که یو خوا په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د امنیت په خاطر ځینو کسانو ته پانسیانې ورکړي نو بل اړخ ته یې د دفاع ورځې د پریډ لپاره کلک امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي چې یو شمېر پوښتنې راپورته کوي بلخوا رایټرز خبری اجانس په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې زیاتره شیعه هزارګان د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي د دوه مقالو غټ کې لانیس اجمل اورو
گلف نیوز لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د هیواد دفاع وزیر مانسي تیر اونۍ د قتل په سزاګانو محکوم یو شمېر کسانو ته پانسي ورکړه. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت دې ته لیواله دی چې د مجرمانو خلاف خپله کړنلاره کې عملي ګامونه وښایي. مقاله لیکي که چېرته په کتابونو کې د مرګ سزا څه منطق لري او کار کولی شي، نو بیا په عادي ژوند کې دا عمل ډېرې زیاتې بنیادي پوښتنې راپورته کوي. د پاکستان تاریخ ګواه دی چې په دې هیواد کې د بشري حقونو فعالانو له انصاف نه د سرغړونو معاملې راپورته کړي دي. رسپانه دي کې کچره د مرګ سزاګانو ورکولو سره په دې هیواد کې امنیتي وضع ښه شوې ده، نو بیا د دفاع وزیر پریډ لپاره چاپیریال کې کلک امنیتي تدابیر نیول د سوچ خبره ده. ګلف نیوز لیکي چې د پاکستان دفاع کول دې سره تړلې ده چې په هیواد کې دننه په نظام کې اصلاحات وکړل شي، او د پاکستان مستقبل په دې اډانه لري چې په هیواد کې د خواندګۍ شرح لوړه کړل شي چې دا مهال ډېره ټیټه ده. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د هزاره او د مقامي طالب مشرانو ترمنځ ملاقات ناشونی خبره وه، ځکه چې په تیرو وختونو کې په دغه هیواد کې زیاتره هزارهګان د طالبانو د تشدد او سزاګانو سره مخ شوي دي. ایجنسی لیکي په 1990 لسیزه کې د طالبانو د واک پر مهال په زرګونه شیعه هزارهګان وژل شوي دي، خو دا مهال په افغانستان کې هغه زیاتره هزارهګان چې داعش ډله د ځان لپاره زیاته خطرناکه ګڼي د پخوانیو دښمنانو نه د تحفظ اخیستلو هڅې کوي. هزاره او طالب مشرانو ترمنځ دا غونډه چې په غزنی ولایت کې شوې، د عبدالخالق یعقوبی په نامه یو ګډونوال یې په اړه وویل چې طالب مشران له دوی سره د مدد کولو لپاره رضا شوي دي. ایجنس لیکي په افغانستان کې په یو میاشت کې دننه د هزاره مسافرو تښتونې د اندېښنې وړ دي. د داعش ډلې د فعالیتونو ویرې په خاصه توګه د هزارهګانو او دغسې په نورو اقلیتونو کې زیاتې دي. دغه اقلیتونه اندېښمن دي چې د شیعهګانو پر ضد اسلامي دولت وسله وال ډله یا داعش د جنګ لپاره د فرقه وارانه جګړو نوي حالات رامنځته کولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو د موافقې په لار کې مهم واټن اوس هم خنډ دی. جان کیری دا خبرې پرون په سویټزرلند کې لندن ته ترتګ مخکې وکړې. د دې مسلې د څېړلو لپاره نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د ایران او نړۍ د شپږو سترو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، روسیې، جرمني او چین استازو تیر اونۍ د سویس په لاوسن ښار کې تیر کړ ترڅو د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه یوې موافقې ته سره ورسیږي. ایران ټینګار کوي چې اټومي فعالیتونه یې په بشپړه توګه سوله ییز دي، خو لویدیځ هیوادونه بیره لري چې دغه هیواد به اټومي وسلې ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده د تهران د اټومي پروګرام د موافقې لپاره د چوکاټ موافقه به د مارچ په 1 وسي او بشپړه موافقه به د جون په 1 وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او فرانسې ترمنځ د ایران پر ضد د بندیزونو د ورو کولو پر سر د لانجو اوازې رد کړې. د ویل
I want to emphasize from the beginning and I've said this in every public
زه غواړم ټینګار وکړم او لومړی ورځ راهیسی ما په هر علنی وینا کې ویلي چې دا مذاکرات د 15 جمع یو هیوادونو او ایران ترمنځ دي، او زه ټینګار کوم موږ په خپل هدف، طریقه، د حل پلاره او اراده کې متحد یو ترڅو وکولای شو تضمین وکړو چې د ایران اټومي پروګرام په بشپړه توګه سولېز دي. په واشنگټن کې د فرانسې سفیر جرارد راوت مخکې د ټولنیز رسنۍ ټویټر لالارې لیکلی و چې د مارچ اخیره د موافقې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل بې ګټې او خطرناک دی. د زیاته کړې چې دواړه لوري زیات وخت ته اړتیا لري چې دا لنجبنه موافقه وکړي. د نوروز په اړه په یو ویډیوي پیغام کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران خلکو ته وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې دغه مسله په سوله ییزه توګه حل سي. د نوروز په مناسبت په خپل وینا کې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنایي لویدیځ هیوادونه کبرجن قدرتونه وبلل او ویل چې دوی د تیلو د بیو په کمولو کې لاس لري. د زیاته کړه چې د ایران دشمنان غواړي ایرانیان د اسلامي جمهوریت پر وړاندې وپاروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشپړدي مکمل خاطر
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
نشته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
د دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوس هم ستاسو لپاره یو مقاله لرو. د هند خبریدونکو ورځپاڼه ایشین ایج خپل اداره کې لیکي چې د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد پر سپنتا ویلي هیواد یې د پاکستان لخوا نیخ په نیغه د یرغل سره مخامخ دی. زموږ همکار منور شاه درته د دې ادارې مهمې برخې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو د کابل سفرونه کړي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ خلاف د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري سیوا شوې او داسې تمه کیږي چې په افغانستان کې به په نږدې راتلونکي کې د سولې عمل شروع شي. بلخوا دی ایشین ایج ورځپاڼه خپل یوه اداریه کې لیکي د افغانستان د خارجه چارو پخوانی وزیر رنگین داد فارس پنتا ویلي هیواد یې نیغ په نیغه د پاکستان د یرغل سره مخ دی. نوموړي د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګنې هند دغلته د پاکستان خلاف د پردې تر شا جګړه کوي. ورځپاڼه د سپنتا د خولې لیکي چې د افغانستان استخباراتي ادارو هغه ټلیفوني خبرې اورېدلې کومو کې چې په مبینه توګه پاکستان حقاني نیټورک نومې وسلوالې ډلې ته په افغانستان کې د بریدونو خوونه او هدایات ورکوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستانی چارواکو په مبینه ډول د حقاني نیټورک وسلوالو ته وخت په وخت دا هم ویلي چې د کومو بریدونو توان نه لري په هغه کې د پاکستانی وسلوالې ډلې لشکرې طیبانه ملاتړ ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي سپنتا چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هم پاتې شوی وای هند په افغانستان کې د پرمختګ کارونه کوي او په دې کې د پاکستان لپاره هیڅ خطر خبره نشته. نوموړي د پاکستان هغه ویناوې هم بې بنیاده ګرځولي چې ګنې په افغانستان کې د هند سوارلس کونسل خاني دي. سپنتا وایي هند په دغه هیواد کې د ایران او پاکستان په څیر یوازې څلور کونسل خاني لري. ورځپاڼه د سپنتا د خولې لیکي پاکستان غواړي چې افغانستان د هند سره تعلقاتو کې کمی راولي خو دا ممکنه نه ده ځکه چې د افغانستان خارجه پالیسي د بهرنیانو په خوښه نشي جوړېدلې او نه افغانستان د هند کونسلخانو بندولو ته تیار دی. نوموړی وایي هیواد یې د هند سره دوستانه تعلقات لري او د دې تعلقاتو ډیر احترام کوي. ورځپاڼه د سپنتا په حواله لیکي چې هند د افغانستان سره په تعلقاتو کې ډیر احتیاط کوي او نه غواړي چې د دې لوجه سم مسله پیدا شي. خو نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د هند موجودیت هیڅ مسله نه ده او په کار دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري لا نور سی واشي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. اردوونکو اوس هم واره رسیدلې دي د اونیزې خبرونې د تاریخ پاڼه. د نن ورځې په تاریخ پاڼه کې د مردان په کټلنګ سیمه کې د تاریخي ځای کشمیر سمستي یا غار پاړه معلومات درکوو. دا خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره زموږ همکار خالد خان چمتو کوي.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري. خو په اصل کې د خیبر پختونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړی ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی. چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پختونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیرنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړې نه د رستم او د پیرسه پسیما دغه غرته رسیدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې پدری غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه پل لرغونی رسم الخط سیړنه او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی. په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دی او د کشمیر سمس په حق لا د سیړنو او کودایانو مشرتابه هم کوي. د کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي
خو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغې ته پجوی رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسي اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی نو یار دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی. نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وي نو یار د دې دا خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو مونږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او ستل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1908 کې څېړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بود مت ځای ویل دی. خو دا د په وینا د غزې د بود مت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلی دی کولونل دین دا بلی ورته تلی دی دا سنور دا غدی خود پا دی بانی بیا تحقیق چی کلی و نو دا پاکستانی حکومت دا جاپانیانو سرا پا شریکا پا نل سوا شپیتا کی در تا لک کارشی و پا آغی باندی یو کتاب هم پبلیش شوی دی. خو آغی دی سایت تا دا بود مت سایت ویلی دی شیر دا دا بود وقتی و یا دا آغی خانقا دا گو چی دا سی ندا.
داکتر محمد نسیم وای چی دا کشمیر سمس نا مندل شوی آثار لړومبی اسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغې غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز و.
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملاو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شي په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړم ما وکتنو هغه ډیر حیران کړم ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېدی د هندوانو خبرې کېدی د یو یونیورسيټي خبرې کېده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتنو چې تحقیق مې وکړو هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دلته راغلی دی او دې ته یو ځانګړې ریاست ویلې دی.
هیونګ سنگ د دغه نه دا معلومیږي چې دا تلی و کشمیر سمسته فاین نه وتلی او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې زه دلاړم او هلته یو غار دی وغیره و دا ټوله کیسه کوي. خو کله چې د کشمیر سمس نه داسې کې راووتې او د هغې مهرونه راووت او په هغې کې د یو د هغې یو خدایانه ده چې هغې ته موږ بیمدی وی وایو د هغې ذکر شوی دی. اقه ذکر هیونګ سنگ هم کړی دی چیز التلار شو دلل لن ول خلق راضی نو دغه نه پس مونږ ته پته چې هیو انسان دلته تله دی او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم. کله که کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې بدلی کې نه ملایوي.
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا. ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وایي
هغه داسې ذکر دی چې کی وایي چې دلته یو غر دی هغه ته شریمینجا وایي اوس خو ورته دي سکره وایي خو په هغه وخت کې به د شریمینجا ویله او بیا وایي چې په دې شریمینجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وایي سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وایي دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده. نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخه ته دا غټه خانقاه او یونیورسيټي ده. نو اټول آبادیان هلته شته دي اوس لیدل کیږي.
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي اسوي صدې سره دی. خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دي او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان په پلوم بیزل گنداری تا پا او مسده کلاغلیو چه بیارستو دا محمود غزنوی پا وقت که پا مستقل توگا پا طول گنداره که عباس شوی دی.
بلکی دا دی سایت اهمیت دوم رده چه دلتا دا اسلامی اولنه سکیم منگتا ملاو شوی دی. دا وسط پوری تحقیق دا ویلو چه دلتا پا لسه مسده که مسلمانان دا غلیو محمود آب غزن. خونا دا پا او مسده که دا منگ دی سیمی تا مسلمانان دا غلیو یا دا قبضه پا حوالی سرا او یا دا دی علاقه وزر دی کلی خود دلتا را غلی و دا غی سکیم منگتا ملاویگی. نوز منگ تاریخ اسلامی تاریخ چه دی دا دی سیمی دا دا ومی سده نشروع کیگی.
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونه دوی ته د سکون علاوه دغلته د انسان د جون جواک او نور په روزمره ژوندګۍ کې د استعمال سیزونه هم ملو شوي دي.
ورو چې کله مونږ کدای کوو مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي. هغه سیزونه خامخا تړلي وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شوي، د هغوی د روزګار سیزونه وي، د هغوی د کاروبار سیزونه وي، د هغوی آبادیانې وي. نو د سکون علاوه د سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکوو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکوي. کنه دا غي لوخي لرګي ملو شوي دي، دا غي مجسمه دغلته خدا دا غي د خدایانو ملو شوي دي، دا غي دیوی ملو شوي دي، دا غي غشي ملو شوي دي چې پاره باندې بخکار کوو. نو دا اګریکلچر کم چې دا سامان وی اغره ته ملو شوي دي.
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې موندل شوی دی، دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په حق لچې د لرغونی آثارو کارپوهان او څېړنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلویخ زره کاله زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوي دي. ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا تاریخ چی دی مختلف لري. مونږ ورته سنگاو کې وایو سنگاو غار، نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د اخکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره مونږ ورته پتر کا زمانه هم وایو سټون ایج. او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو مونږ یو ته پری هیسټري وایو، بل ته پروټو هیسټري وایو چې کله اګریکلچر وشو، او پری هیسټري هغه ته وایو چې صرف کانو سره به اخکار کوو روزګار به کوو، او بیا هیسټري ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر سمس چې دا خو د تاریخي دور سره یا د هیسټري سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم وه جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه وو چې دی، نو هغه ډیر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې گندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمه د بود مد د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ور. زمونږ د سیمه د ډېر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ نو هغه کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتلو، او دلته د داغي چې کوم مذهبي کتابونه وې دا چې ورته مونږ داغي زده کړې لبم راتلو. ټکسلا یونیورسيټي چې و د بود مت چې و دا خلک به دلته راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای و د علم د زده کولو لپاره. زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې دا د ټولو نظر دوه زړی یونیورسيټیان یا
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي م وایو او مناسب م ورته وایو، بل خانقا او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دینه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی لکه میچنی ملو شوی دی چې هغه کې باغی وړک دغه کولو، هغه کې غشی ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره داغه کوم چې خانقاه دا یا یونیورسيټي د منسیر نو هغه سره داغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملويږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراس چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیرن کړی دی په دې کلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګیده چې دلته خروشتي وازی نه و. خروشتي دا یو زول رسم الخط دی، دا د ښی لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدی شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایته برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکل کېږي، د انگریزی پشانتی خو اوس منگا تحقیق وکړو چې موږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغه له مانو ورکړې ده کوهی او دا درې رسم الختم په دې ایریا کې وو بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه ده ډیسایپر کړل ده دا غو مونږ لوستل نه شو نو هغه اوس تحقیق روان ده امید ده چې دا مونږ د دې آل شو جوګا شو چې دا مونږ ولولو او د معلومات پراته ده د تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړې شي
دا کشمیر سمس یا غار پاک لولې کیږي چې دا دغه دویم سر تسوک نه دی رسیدلې او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیرنې کړې دي او دغه غار تقریبا 200 متره پورې اوږد دی
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو هلته پاتې شوي وو کودایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلي مونږ معلوم کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم نو دا پته ولګي چې اردا مونږ مناپ کړی دا نو مونږ دا غي اخر ته ورسېږي د پرابلم د غزې کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی نو څوک ال تزین او ایت ډیر زیات تکلیف وي او بل دا چې کی په ولاړ نه شتله اې کی بخویږي ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سنه یو سام بندیږي د غزې کې نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلی خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګوده دی او سمره چوت دی
ډاکټر سیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنی کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خو دا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بود مت د وخت دی او داغه مذهبي کورونه دی یا عبادتګاه دا زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل لې چې مونږ وچ نه دا د بود نه دا د دې سره بودیزم سره تعلق نشته دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري لکه داغه خدای شی واجی دی هغه ملو شوی دی مختلف فارم کې هغه وشنو خدای دی هغه ملو شوی دی کرشنا مونږ ته ملو شوی دی نو دا ټول سيزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بود مت سره
گران اوریدونکو دا مردان د سیمه کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرئ نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ دا خوده پامان
آسان دے سخت Asana de, sad di dandi samar.